بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ شنبه د 1409 نبی هجری لمریز کال د لیندې یکوس د میاشتې اتمه د 1442 هجری قمری کال د ربیع ثانی 12 او د 2000 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. په دې اوسه تخبرونه کې چې څو شوې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران د پوځ د سمندري ځواک د ورځ او په نړیوالو سمندري حدودو کې د ایران د اقتدار په باب ده. ورپسې هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم د ایرانیو میرمنو نومې اونیز پروګرام د لړۍ نننۍ برخه هم اوریدلی شي. بیا هم د ځلاند یون نومي لړۍ نننۍ مطلب چې د تولید غورځنګ په اړه دی هم ستاسو خدمت ته دراوړو، چې زموږ د یو سات خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر اوسه هم ملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. لمونگ سروا و سی اوسم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته یو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د شهید ډاکټر محسن فخری زاده قاتلان او پلانون کې د سخت انتقام په تمه ووسی. د پاکستان خارجه وزیر روخانه کړی له اسلامه د ویرولو له پروسې سره باید د مبارزې نړیواله ورځ وټاکل شي. د افغانستان د سولې خبرې اترې د شکونو په شپول کې دي، او د یمن فوج به سعودي تیریګرو ته کلک ځواب ورکولو ته دوام ورکړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د مې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز لوی درستیز سردار حسین باغیری په یو لړ سرګندونو کې ټینګار کړی، سخت غچ او انتقام د ایران د دفاع وزارت د څېړنو نړیوا نویوالی د ادارې د مشر ډاکټر محسن فخری زاده د قاتلانو په انتظار کې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت د څېړنو او ماډرنولو د ادارې مشر ډاکټر محسن فخری زاده پرون مازیګر د تهران ولایت په ابسرد سیمه کې د تور زړو تر هګرو په حمله کې شهید شوی دی. سردار باغیری په خپل پیغام کې ویلي دي، یو ځل بیا له نړیوال استکبار او وحشي او پلید سیونیستي رژیم سره اړوند د تور زړو تر هګرو په یو وحشي ډول اقدام کې د ایران د علمی څېړنیز او دفاعي ډګر یو خدمت کوونکی داسې مدیر شهید کړی چې په خپل برکتناک عمر کې ملت ته ډېر خدمتونه کړي دي او توانېدلی دی د هیواد دفاعي توان تر منلو وړ پورې دفاعي حد ته ورسوي. د ایران د اسلامي انقلاب د صفای پاسداران او عمومي قمندان سردار حسین سلامی هم په خپل پیغام کې ویلي دي، د اټمي ساینس هو هو تیرور ماډرن علومو ته د ایران د رسیدا په مخنیوي کې د سلطې د نظام یو تر ټولو زیګ او سپیره اقدام دی، خو هیڅ به په لاس ور نشي او دغه تور زړو او وحشي اقداماتو سره به د ایران د میړنی ولس مخ په وده ترقی ونه دریږي او له قاتلانو او د هغو لاربابانو به نهایي غچ واخیستل شي. دغه راز د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باخر قالیباف هم د ډاکټر محسن فخری زاده د تیرور د نړیوال استکبار او وحشي سیونیستي رژیم د خباست او کینه کخې څیرې د لا زیاتې څرګندې د لامل بللې او ویلي دي، تورزړو دښمنانو چې له صبر مقاومت او کلکې درېده او همداراز په درستو ټکنالوژیکي اټمي او پوځي ډګرونو کې د ایران د ملت د بچیانو لپاره پرمختګ او ودې سره په مخامخېدا او مقابلې کې بې وسه دي. په دغه ډول ناځوان مردانه او له انساني چوکاټ او د نړیوالو معیارونو له حدودو بهر کرغړنو اقداماتو ته مخه کړې ده. خو باید پوه دې شي چې د دغه شان سپیرو اقداماتو بیه به حتما ورکړي او بې ځوابه به پاتې نه شي. او دغه ډول ناځوان مردانه او ترهګر اقدامات د ایران د میړنی ملت په کله کې درېدا او مخاومت کې هیڅ کله هم کوم خنډ نشي اچولی. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم د دغه ناځوان مردانه اقدام په غبرګون کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د اروپای اتحادې لخوا د شرمونکو دوه ګڼو معیارونو د ختمېدا په ضرورت په ټینګار سره ویلي دي. دغه بزدلانه عمل چې پکې د اسرایلو د رول جدي شواهد لیدل کېږي د پلانونکو تر سره کوونکو د جنگ غواړي خوې او سربدالې نه خدا. هغه هم درس ټینګار کړي نړیواله ټولنه با په تیره بیا اروپای اتحادیه دی خپل شرمونکي دوه ګونی سټانډرډونه پای ته ورسوي او دغه شان تور زړی او وړاند تر هغه اقداماتې وغندي. همدارس د وسلوال پوځ او دفاعي صنایعو په حوزه کې د ایران د درستو قواوو د کمانډر ان چیف سلاکار سردار تورن جنرال حسین دهکان هم په خپل پیغام کې ویلي دي واشي سیونستان د خپل سپیره جوارګر سیاسي متحد عمر په ورستیو شپو ورځو کې د یو بشپړ جنگ د رامنځته کولو لپاره پر ایران د دباو په زیاتولو او سختولو پسې دي. خو هیرې کړی دا چې هیڅ به په لاس ور نشي. هغه ټینګار کړی شپه ستره ده او کلندر هم ویښ. د دغه مظلوم شهید قاتلانو په سر به داسې توپان او تورتم راولو چې په خپلو کړو به ډېر زر پښیمانه شي. د ایران د اسلامي جمهوریت اټمي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي هم ویلي دي دغه اټمي پوه او انسان دوسته متفکر او ساینسدان ډاکټر محسن فخری زاده شهادت به د اسلامي ایران د لا پیاوړتیا لامل شي. خغلی صالحي د ایران د دفاع وزیر سردار امیر حاتمی ته په یو پیغام کې ویلي دي د ډاکټر فخری زاده د ناځوان مردانه تیرور خبر چې د خپل برکتناک عمر کلونه کلونه د اسلامي ایران د دفاعي توان په لوړتیا او مجاهدتونو کې تیر کړي ډېر افسوسناک دی او ژورې اغیزې شیندلې دي او باید درسته پوښي چې دغه پاک وینه به د اسلامي ایران د ملت او هیواد دفاعي اډانې نور هم پیاوړي او مضبوط کړي او د ایران د ملت مقاومت او سخت دریدا بلا زیاته رابرسېره شي. همدارس د ایران د اټمي ساينس پو ډاکټر فخری زاده په تیرور د امریکا ځینې سیاسي علمي او څېړنیزو شخصیتونو هم خبرګون خودلې او دای له ایران سره د ډیپلوماسۍ د مخنیوي لپاره یو ستر د سیسه بللې ده. یوه خبري ایجنسی راپور ورکړی د امریکا د کانټیکټ ایالت ډیموکراتیک سناتور کریس مورفي د ډاکټر محسن فخری زاده د تیرور په خبرګون کې په ټویټر کې لیکلي دي کله دغه تیرور لومړنی موخه له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د بیرته ګرځولو سختول وي نو دغه اقدام امریکا اسرائیل او نړۍ به لا باثباته نه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر جان برنن هم د دغه تیرور یو جنایي اقدام بللی او خبرداری ورکړی دی ممکنه ده دغه اقدام په سیمه کې د مرګونی غچ اخیستنې او د نوو نښتو لامل شي. د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکی او د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوالې اکاډمۍ مدیر مارک فټس پیټریک هم په ټولنیز پیغام کې لیکلي دي د ډاکټر فخری زاده د تیرور دلیل د ایران د جنگي ظرفیت مخه نیولل نه دي بلکې د ډیپلوماسۍ مخه نیولل دي. د کوینسی اکاډمۍ اجرایي مرستیال او د امریکا ایران د چارو فعالې میرمن تریټا پارسی هم په دې باب په ټولنیز پیغام کې لیکلي دي د ډاکټر فخری زاده د تیرور واقعي هدف جوزف بایدن او له ایران سره د ډیپلوماسۍ د بیرته ګرځولو لپاره د هغه نیت دی. دا خبرونه له تهران اوري. له اسلام د ویرولو له پروسې سره د مقابلې د نړیوالې ورځې ټاکل اړین دي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړ د پاکستان خارجه وزیر بیگا شاه محمود قریشی بیگا د نایجر په پلازمېنې نیامی کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په وڅلوېختمې ناستې کې په خپلې وینا کې په لویدیځ کې د مسلمانانو سپېڅلتیاو ته د بې احترامۍ په در دودولو او په فلسطین کې د سیونیستي رژیم د نیواګرو اقداماتو دوام د اسلامي نړۍ اصلي اندېښنې بللې او له اسلامه د ویرولو له پروسې سره د مقابلې د نړیوالې ورځې د ټاکلو غوښتنه کړې. شاه محمود قریشی ویلي دي له اسلامه د ویرولو پروسه یوه داسې ښکارنده ده چې نن سبا یې په لویدیځي نړۍ کې د دودیده شهیدان یو او باید ورسره د مقابلې لپاره نړیوال ګام پورته شي. هغه د پاکستانی پلاوی د مشر په توګه له اسلام د ویرولو لپاره روسي سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه د مارچ 15 نیټه مطرح کړي او ویلي دي پاکستان په همدې باب د اسلامي ملګرتیا موسسې سیکرټریټ ته یو پریکړه لیک هم وړاندې کړی دی. شاه محمود قریشی د بیان د ازادۍ په پلمه د اسلامي سپېڅلتیا او د سپکاوي په باب شرمونکي اقدامات نه منلو وړ بلل او د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو خارجه وزیرانو ټول ته په خطاب کې غوښتنه کړې. د دغې موسسې سیکرټریټ د مسلمانانو د لمسولو او د نفرت اچونې د غیر قانوني بللو په عنوان سره د نړۍ د خبرغولو برخه پرانیزي. د افغانستان په مزار شریف کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. زموږ خبریال د تلو نیوز خبری اژانس له کوله راپور راکړ. د افغانستان د شمال مزار شریف ښار کې د میرمنو د دودیزو قالیو د نقاشیو د تابلوګانو او د آرایشي شیانو نندارې ته وړاندې کولو لپاره درې ورځنی نندارتون د خلکو له پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د شمال په حوزه کې د کلیوالو د اقتصادي پراختیا پروګرام مسول سلیم تابش د شمال په کلو کې د ځایی تولید روڼتیا د کار کسب پراختیا او د داخلي تولیدونکو څخه ملاتړ د دغه درې ورځني نندارتون مخه اعلان کړی دی. د افغانستان د میرمنو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو نندارتون هم د اوس د ترسره کېدو په حال کې دی او د سیمې خلکو یې پراخ هرکلی کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا دوهم رسیال اسد الله سعادتی په لوړ څرګندونو کې ویلي دي په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې مرکزي ټیمونه په دغه هیواد کې یوې حقیقي سولې او اساسي حل ته د رسیدو لپاره هیڅ ګروهنه نه لري او دواړه لوري په مشکلاتو او فرصتونو پسې دي او د قطر د سولې خبرې اترې د شکونو په شپول کړي. البته د افغانستان د سولې په چارو کې د حکومت د وزارت ویندوی ناجیا انوري ویلي دي په خبرو اترو کې تر یو حده پرمختګ شوی او د بشپړ حل لپاره دغه خبرې اترې دوام لري چې لا نهایي کې دا وروسته به اعلان شي. په افغانستان کې د سولې او اوربند ټینګیدا او دغه راز د جنگ جګړو د ختمېدا لپاره د افغان حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د دغه هیواد د سولې د خبرو اترو مرحله د سپتمبر 12 راهیسې په دوحه کې پیل شوی خو لورو تر دې دمه یوازې د ایجنډا په سر سره نه دي سلا شوی. خبرې اترې خو لا پیل شوی هم نه دي. ویل کېږي په دغو خبرو اترو کې امریکا نیغ په نیغه دخالت کوي او د افغانستان ولس او زیاتره سیاستوالان هم ورزینی نهیلي شوي دي. د افغانستان د بحران د حل لپاره د لویدیځوالو هڅو ماته خوړلې ده. تسنیم خبری اجانس راپور ورکوي د افغانستان طالبانو ډلې په افغانستان کې د طالبانو د خوخ اسلامي امارت په نامې سره د حکومت له جوړولو سره د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست د مسول جوزف بورل د مخالفت په غبرګون کې ویلي دي په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د جنگ جګړو د عوام دلیل په دې خاطر دی چې بهرنیان هڅه کوي خپلې نسخې او پلانونه په افغان ملت وتپي. د طالبانو په خبر خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي په افغانستان کې د پردیو درستو پلانونو ماته خوړلې ده او اوس نړیواله اجماع پر دې ده چې باید د افغانانو د اعتقاداتو باورونو او ارادو ته د احترام وشي. د طالبانو ډلې دغه شان دریځونه په داسې حال کې دي چې افغانستان د چارواکو په وینا دغې ډلې هم غراز د دغو هیواد په مختلفو سیمو کې خپلو کرغړنو اقداماتو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د پوځ پرون په یوې اعلامیې کې ویلي دي دغه هیواد د پوځ جنگي الوتکو د کندهار ولایت په جنوبي برخو کې د طالبانو پر مورچلو او پټنځایونو سخته بمباري کړې چې له امله یې 15 طالبان وژل شوي او کابو 12 نور هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د پوځ ویندوی دغه عملیات د کندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ په پلټونکو پوستو د طالبانو د وړمې ورځې د حملو په ځواب کې بللې دي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان دفاع وزارت پرون ویلي طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په څه د پاسه 6 ولایتونو کې حمله کړې دي خو په زیاترو ولایتونو کې ورته درنې مرجوب لري وختي او شاتک ته اړ شوې دي او د سعودي تیریګرو جنایتونو ته ځواب ورکول او مغه راز دوام لري. المسیره ټلویزیونی چینل راپور ورکړی د هیمند انصار الله ولسی غورځنګ ویندوی محمد عبدالسلام پرون په یو لړ سرګندونو کې د په یمن کې د سعودي تیریګرو د حملو په ځواب ویلو په ټینګار سره ویلي دي د یمن په پلازمینه صنعا د سعودي ائتلاف وروسته حمله وخوده چې د سعودي تیریګرو حملو ته د یمن د پوځ او ولسی مبارزو کمیټې ځواب تر کومه اندازه اهمیت لري. عبدالسلام ویلی د سعودي تیریګر اطلاع مشران ګمان کوي دغه حمله به د مخامخیدنې په لاره کې څه بدل کړي، خو هیره یې کړې ده. د یمن د بیلابیلو سیمو او تاسیساتو شپکلنې بمباری او څاروي ډوله حملو د دغه هیواد ملت د لا زیات انسجام او شجاعت لامل شوی دی. داود دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی ځدمن اوریدونکو، سم د ایران د پوځ د سمندري ځواک د ورځ او په نړیوالو سمندري حدودو کې د ایران د اقتدار په باب تبصره دراورو. د ایران د اسلامی جمهوریت د پوځ سمندري ځواک یو ستراتیژیک ځواک معرفي شوی، ځکه چې اساسا د ایران اسلامی جمهوریت په سمندري تمدن سره یو هیواد دی. اسلام ایران په هغو سمندري پولو سره چې په شمال او جنوب کې لري د سمندر له لارې له نړۍ سره یو ارتباطي درګاه ده. کله چې د سمندر له لارې د اساسي شیانو کابو 90% صادرات او واردات ترسره کیږي، نو له توانمن سمندري ځواک برخمنې ده او په ماډرن ټکنالوژي سمبالتیا ډیر اهمیت او غوره معنا پیدا کوي. د ایران د اسلامی جمهوریت لپاره د سمندر له لارې اقتصادي مبادلات ستراتیژیک اهمیت لري، او هغه څه چې د سمندر له لارې اقتصادي مبادلات ډاډمن کوي په سمندري برخه کې د امنیت حاکم شونه ده. په دغه شان شرایطو کې د ایران د پوځ د سمندري ځواک وجود او په نړیوالو سمندري برخو کې د دغه ځواک دوامدار شتون له څو چنده اهمیت برخمن دی. په بیلابیلو سمندري سیمو کې د ایران د پوځ د سمندري ځواک شتون د پرمختللو سمندري تاسیساتو او وسلو له توانمنیو څخه د برخمنېدا په سبب د سمندري امنیت لپاره په یوې تکیې بدل شوی دی. د ایران د پوځ سمندري ځواک په ځایي پوهې او ټکنالوژي په تکیه سره له هیواده په بهر له اړوندوالي پرته له ماډرن بیړۍ او سنبالو کښتیو رانیولې تر بېخ بینایي اوبتلونو د دفاعي تجهیزاتو او ډول ډول وسلې جوړوي. د سمندري جنگونو د تاکتیکونو او توغندوي او ارتباطي سیستمونو تجهیزات د سمندري ځواک د تجربې په اساس ځای شوي دي، او په سمندر کې د ایران د پوځ سمندري ځواک کې د تکیه په یو مرکز بدل کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک د ایرانیو په بنسټ شرکتونو په ملګرتیا سره ډیر ماډرن او پیچلي تجهیزات په اختیار کې لري چې ترکیب یې نوي دفاعي محصولات رامنځته کوي، او د دنانومي جنگي بیړۍ جوړول د ایرانیو یو ملي ویاړ دی. کله چې په نړیوال او سمندري حدودو کې په دغه شانتوان منیو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک شتون لري، نو د ایران د سمندري اقتصادي مبادلاتو د امنیت په ټینګې دا سربیره د نورو هیوادونو سمندري امنیت هم تامینوي. په همدې زمینه کې د ایران د پوځ د سمندري ځواک قومندان امیر البحر حسین خان زادی د ایران د سمندري ځواک د ورځې په مناسبت پرون لا ایران پریس خبری اجان سره په خصوصي خبرو کې ویلي دي، کله سمندري ځواک په سمندرونو کې له سمندري غلو سره مقابله کوي، نو د ایران د سمندري مواصلاتي لارو امنیت تامینوي او هم د سیمې او نړۍ درست هیوادونه ورځنې ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې دي چې پرون ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواک د پیکان نومي کښته د حماسارا پانځون کې ورځې کلی زوا. په دې مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز او د سپای پاسدارانو لوړپړو چرواکو د ایران د سمندري ځواک د دغه حماسارا پانځون کې کلیزې په مناسبت په خپلو ویناو کې او پیغامونو کې ویل دي، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک داسې وړتیاوي او پیاوړي تجهیزات لري چې د دښمن هر ډول تیریو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي، او که چیرې دښمن داسې کومه یوه تیروتنه وکړي نو په خپلو کړنو به یې پښیمانه کړي. دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غاک
د تاریخ
پانا
ډیر قدر من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو و سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوی ژینند د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 8 د چې د 1428 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمی خورده میاشتې له 12 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه لس کاله پخوا د 1232 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 12 نیټه لومړنی عباسي خلیفه ابوالعباس عبدالله بن محمد چې په صفاح مشهور وو د خلافت پر چوکۍ کیناست. د ویلو ده چې عباسیانو د ابو مسلم خراسانی او د هغه د پوځیانو په ملګرتیا سره وروستی اموي واکمن دوهم مروان وباشه او د امویانو حکومت یې نسکور کړ. خو بني عباس هم د امویانو په شان کلونه کلونه په ظلم سره د اسلامي هیوادونو د خلکو په مال او ژمن سلطه وموندله او تر 1450 هجري قمري کال یې حکومت وکړ. دو سوه کاله پخوا د 1340 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه جرمن فیلسوف فریډریک انګلیز وزیږید. هغه د خپل وطنوال فیلسوف کارل مارکس ډیر نږدې مرګلی و. انګلیز د سیاسي فعالیتونو په وجه تر تعقیب لاندې راغی او په 1450 میلادي کال انګلستان ته وتښتید. د کمونیزم په مانیفیسټ مشهوره اعلامیه چې په 1438 میلادي کال کې د کمونیستي ګوندونو د لومړني کنګورې لخوا خپره شوه او د دغې رودې اصول بیانول د انګلیز او مارکس ګډ کار و. انګلیز له مارکس سره وروسته د کمونیزم د ایډیالوجۍ په برابرولو سره مهم رول درلود او د هغه د نظریې له مخې نړۍ د سوسیالیزم او کپیټالیزم په دوو سترو قطبونو ویشل کېده. انګلز په 1495 میلادي کال کې مړ شو. نهه څلوېښت کاله پخوا د 1901 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه د ابو موسی تومب بزرگ او تومب کوچک په نوم دریو ایرانی ټاپوګانو څخه د انګریز ښکېلاکګرو ځواکونو له وتلو وروسته ایران پر دغو ټاپوګانو خپله واکمني ټینګه کړه. په فارس خلیج کې له دغو دریو ایرانی ټاپوګانو څخه د انګلستان وتل د سیاسي او اقتصادي ستونزو په وجه د فارس خلیج او مدیترانه سمندر له سیمې د وتلو لپاره د انګلستان د تری په چوکاټ کې وو. د ایران دغه درې جزیرې چې په درې ورځ د انګلستان له نیواکې خلاصې شوې د هورموز تنګې په خوله کې د شتون په وجه چې فارس خلیج له عمان سمندر سره نښلوي له ډېر ستراتیژیک موقعیته برخمنې دي. د ویلو ده چې انګلستان دغه ټاپوګان په 1380 میلادي کال کې نیولی وو خو له دې لارې په فارس خلیج او هند سمندرګي کې د خپلو تجارتي مبادلاتو امنیت برابر. لننه لس کاله پخوا د 1390 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 8 نیټه د ایران د اټومي فیزیک استاد ډاکټر مجید شهریاری او ډاکټر فریدون عباسی د دوو بیلابیلو ترهګرو بریدونو هدفونه وګرځیدل. په دې ترهګرو عملیاتو کې ډاکټر عباسی ټپي شو او د ایران پیاوړی اټومي پوه فیزیک پوه او د پوهنتون استاد ډاکټر شهریاری په شهادت ورسید. شهید شهریاری په 1545 هجری لمریز کال کې په زنجان کې وزیږید او د زده کړو له بشپړولو وروسته یې خپله ډاکټره د اټومي انجینیری په برخه کې د تهران له امیر کبیر پوهنتون څخه ترلاسه کړه. هغه په 1545 لمریز کال کې د شهید بهشتي په پوهنتون کې د اټومي انجینیری له جوړېدو وروسته د دغه پوهنځي د علمي پلاوي غړی شو. د د ډاکټر شهریاری یو مهمه طرحه د اټومي ریاکټرونو د نوي نسل د جوړولو اړوند تیوریکي طرحه وي چې د نړۍ په علمي مرکزونو کې ډیر انعکاس درلود. د دغو دوو بریدونو عامل ترهګر څه موده وروسته ونیول شو او اعتراف یې وکړ چې د سیهونسټي رژیم د استخباراتي چینلونه یعنی موساد غړي او له ترورونو یې مقصد د ایران په سوله ییز اټومي پروګرام کې د اخلال رامنځته کول وو. اولنن شپک بشت کال پخوا د دیال سو در یو یم هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په اتمنېټه ستر دینی مرجع حضرت آیت الله عظما شیخ محمد علی عراقی په یو سلو درې کلنۍ کې وفات شو. هغه د ایران په یو مرکزی ښار عراقی وزېږېد او له یو لس کلنۍ په جدي توګه او په ډیر شوق سره د اسلامي علومو د زده کولو لپاره د خپل وخت نامتو استادانو په محضر کې حاضر شو. دغه نامتو عالم د آیت الله عظما حایری او آیت الله حاج سید مهدی تقی خانساری په څیر د لویو عالمانو له درس څخه فیض حاصل کړ.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمه چې د سپتمبر 12 نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ام 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی باندېږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونه خبرې هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندې بڼه هم اوریدلی شئ.
ایرانی مرمنی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنی. عزیزانو اوسم زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سرستا سو درانه حضور ته حاضر شوی چې د ایرانی مېرمنې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواګور دنکو د هغه ورځو څلويخ کاله وشول د دوښمنه د حملو او د وینو د ورځو. خو هغه څه چې له دغه ورځو څخه یې همسه میړانه او خلا نندرې ته وړاندې کړه د ایران د ولولناکو ځوانانو د مقدس دفاع سبتول او د جنگ په جیبو کې د شتون څرنګواله دی. په نننی پروګرام کې لایو داسې رنه مېرمن سره آشنا کیږو چې د مقدس د پاپ په شعرونو کې د شهیدانو د شعر د مېرمنې په نوم پیژندل کیږي. پروانه نجاتی د نننی زمانه ډیره کامیابه شاعره ده. د بهبهان سیمې دغه شاعره د دریو لسیزو په دوامداري ادبي فعالیت او د مختلفو موضوعګانو په اړه د شعرونو په وجه د خپل نسل د شاعرانو په تیره بیا د خزینه شاعرانو ترمیان د پام وړ موقع ترلاسه کړی دی. د ایران دغه مېرمنه وایي سپیڅلي د پا زموږ په ټولنې کې دومره ستره پیښه وه او دومره عظمت یې درلود چې زما روح یې ځان ته جذب کړ. زه د خوزستان یم، زموږ په ښار د توغندیو حمله وشوه او په خپلو سترګو مې د انسانانو ټوټې ټوټې کېدل ولیدل. د جنگ په وختونو کې داسې ځوانان ولیدل چې په پوره مینې سره به د ایران له اکثرو سیمو څخه د هیواد د دفاع لپاره خوزستان ولایت ته ورتلل. هغه وخت او حتی نن سبا هم په دې مسالې فکر کوم چې که د هغه میړني ځوانان نه وای چې جبهې ته تللی او ځینې به پکې شهیدان کېدل، نو د ایران په تیره بیا زموږ د سیمې خوزستان به څه حال و. مهم ټکی دا دی چې زموږ په هیواد کې پیداری او ټینګتیا یوه پراخه معنا لري. موږ د اسلامي انقلاب د عمر په هره شیبه کې د دښمنانو په وړاندې د مقاومت نتیجه تجربه کړې ده.
پروانه نجاتی په 1943 مریز کال کې زیږیدلې ده. له شیراز پوهنتون څخه د انګریزي ژبې په څانګه کې فارغ التحصیل شوې ده. د انګریزي ښوونه او تدریس کوي او په فارس ولایت کې د پروین اعتصامي د شعر د تنظیم مسؤوله او همداشان په بلغاریا هیواد کې د نړۍ د میرمنو د شعر په کانفرانس کې د ایران د شاعرو میرمنو استازې پاتې شوې ده. شعر یې د وجود له تل څخه خوټیږي او شعر وایي، او که شعرونه وایي نو حس کوي چې پام ته داره ده. هغه وایي یو شاعر د نورو غم احساس کولی شي او د هغوی غم خپل غم ګڼلی شي. زما یوه کلاس فیلووه چې په توغندوي حمله کې د کورنۍ 12 غړي مړه شول. حس کوم چې ټول ژوند مې د اسلامي انقلاب د تاریخ د شهیدانو احسان مند دی. لمن مې له اوښکو او کلماتو ډکه ده او ناویلې خبرې مې د مصرو او بیتونو په چغو سره د سوکالۍ د دې زمانې خلکو ته رسوم، او کله چې د جنگ او جبهې د خاوندانو په کلام کې د شهیدانو د شعر د میرمنې په نوم یادیږم نو ډیر ویاړ کوم. د میرمن نجاتی ډیر کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره یې د مذهبي او انقلابي مضامینو په هکله دي، چې ورڅخه سوګي سورې برادرانم گزیده ادبیات معاصر شکستنی تر از آنم غزلای ماه داغ و دغدغه و زیر پوست شهر ته اشاره کولای شو. د داغ و دغدغه په نوم د هغې د شعرونو ټولګه د مقدس دفاع د کتاب په 15 فستیوال کې غوره شو. په دغه کتاب کې د غزلونو او مصنوعي په چوکاټ کې د شعرونو 168 قطعې شامل دي چې ترڅنګ د مقدس دفاع 268 انځورونه راغلي دي. دغه ټول انځورونه شعرونو سره تړاو لري.
Oh,
خواګور دنکو د میرمن پروانه نجاتی له نظر خځه یو ژوند بخښون کې او لایشک او جذبات او ډک مخلوق دی. هغه باوري ده چې موږ باید په خپل خځوالي ایمان ولرو او د ځان قدر وپیژنو. خځه پر ځمکه د متعال خدای د جمال او مهربانۍ ځاله ده. هغه د تذکرې زنانې شاعر فارس نومې کتاب په سریزه کې وایي، د شعر په ډاګر کې فعالې درې اتیا فیصده میرمنې د ایران د اسلامي انقلاب د خلاصې په ځا په برکت رامنځته شوې دي، ځکه چې د انقلاب راتلو په سختیو کې ښځې له سړیو سره اوږا په اوږا ولاړې وي او طبیعي وه چې د ادبیاتو په څانګه کې هم فعالیت د پام وړ وي. هغه وایي، زه فکر کوم زیاتره وړتیاوې او شتون چې میرمنو په ټولنیز ډګر کې څرګند کړی دی د ایران د اسلامي انقلاب په برکت دی.
پروانه نجاتی یو ورخه او په عین حال کې اندېښمنه میرمنه ده. هغه په خپلو ویناو کې ټینګار کوي چې زه خپل اندېښنه په شعر کې بیانوم. زما نننۍ اندېښنه ټولنیز شعرونه دي چې البته هغه هم په یو معنادار شعر سره بیانوم. شعر څه شی دی؟ شعر هم هغه شعور دی او هر شان ته چې شعور وروزو شعر وده کوي. که وغواړو چې یوازې موسیقي واورو او شعر ووایو، نو د شعر فکر به څه شي؟ له فکر پرته د شعر مثال د سرو زرو د هغه شایسته لوښی دی چې د میلمه مخې ته تش کیښودلی شي. صحیح ده چې دغه لوښی به د میلمه خوښ شي، خو لوږه یې نشي ختمولی. شعر که اندېښنه او فکر ونه لري، نو دې مرحلې ته رسیږي. او مهم ټکی دا دی چې موږ فکر له کوم ځایه باید واخلو. د دنیا د معارفو ټولګه په بشپړه توګه په قرآن کریم کې ده، او زه شاعرانو ته ډېره سپارښتنه کوم چې له قرآنه لیرې نشي.
خواګور دنکو د میرمن نجاتی د مقدس دفاع د شعرونو محور او چورلیز کورنۍ ده. ځینې د شهیدانو د اولادونو له خولې دي، او لا مهمه یې په شعرونو کې د جنگ عبرتناکې او مظلومې پیښې دي. د میرمن پروانه نجاتی په شعرونو کې تل د جنگ دردونه تکرارېږي، هغه دردونه چې رنځوونکي دي خو ښایسته هم دي. د هغو کسانو غږ دی چې د دفاع لپاره یې بیه ورکړې ده او له جهاد ستړي ستومانه او مخ اړوونکي نه دي.
پروانه نجاتی یو زوی او یو لور لري. هغه باوري ده چې هنر په یوازې سر داسې چیز نه دی چې پریم لا وتړل شي. هنر یو داسې ژوندی مخلوق دی چې ممکنه ده شدت او یا کمزوري لري، او باید انسان یو بل تکیه یا اډانه ولري چې په لوړو ژورو او توپانونو کې پرې تکیه وکړي. هغه وایي، ما هغه تکیهګاه د ښاغلي کافي په ایمان او انقلابي روحیې کې ولیدله. له ډاکټر کافي سره مې واده چې شاعر هم دی، زما د لیوالتیا او باورونو لاره ښه اډانه شوه. د تحصیل په وختو کې واده ډیر ګران دی، خو خدای تعالی مو مرسته وکړه چې د نورو شاعرانو لپاره مثال وګرځوو. د ښاغلي کافي په خبره موږ دوه بیل کسان نه یو چې ګڼي یو خدای او بل بد، یا دا چې یو مخکښ دی او بل وروسته. موږ له کامیابۍ هم خوند اخلو، او هیڅ فرق نه کوي چې زما قدره ونه وشي یا د ښاغلي کافي. زه په ښوونې او روزنې برخه کې کار کوم، او دغه کار مې سبب کیږي چې وزګار وخت ډیر ولرم. خو په مجموعی توګه راته د کور کارونه خوند راکوي. د میړه او بچیانو لپاره د یو آرام او قرار چاپیریال برابرول راته ډیر مهم دی. مطالعه می د ژوند اصلي برخه ده. هر کتاب چې راته د خړوبېدو حس راکوي لولمې، لکه د شعرونه، کتابونه، عاشقانه ناولونه او دروا پیژندنې کتابونه. د قران کریم او دوال الوستلو او په خپل خلوت کې پاتې کېدل هم خوند راکوي، او په شعر ویلو کې می هم را سره مرسته کوي. پروان نجاتی د ټولو میرمنو لپاره د خبرتیا، ایمان، عشق او اغیز شیندنې آرزو کوي.
ډیرو عزت مرو اوریدونکو، د ایران میرمنو دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
زلاندا یون
محترم اوریدونکو، د زلاندا یون د پروګرام په لړ کې نن د تولید د غورځنګ او لګواښونو سره د متناسب او دفاعي پروګرامونو په موضوع در سره جګیږو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
وګو دوستانو، دفاعي ظرفیت د دښمنانو د فوجي غوښنو له اقداماتو سره په مقابله کې یو اصلي فیکټر دی. په همدې اساس د فوجي ساز و سامان په طاقت کې هر ډول کمزوري نه جبرانیدونکي تاوانونه اړولی شي. د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته د تپلي جنگ په پیلېدو سره د ایران په خلاف د لویدیځ او ختیځ بلاکونو له لورې سخت بندیزونه ولګیدل، په دې ډول چې حتی ایران ته یې ازغن تار هم نه ورکوه او یا غیر فوجي سامانونه چې ممکنه وه په فوجي چارو کې استعمال شي هغه یې هم په ایران نه خرڅول. په هغه وخت کې ډیر فوجي سازو سامان چې له امریکا اخیستل شوی او حتی پیسې هم ورکړل شوي وي ایران ته ونه سپارل شول. یوه خبره چې پر عراق واکمن باسي رژیم یې په ایران حملې ته وبلګه، همدا بندیزونه د امریکا ملاتړ او د عراق د باسی رژیم فوج د یرغل په وړاندې د ایران د دفاعي توان په باره کې د هغوی غلطې اندازې وي. خو دغه اندازې غلطې وي. د ایران ولس وښودله چې په خپل ځان په دفاع کې په خپل د ننني طاقت او هوډ او نوښت تکیه لري. پر دې اساس د ایران اسلامي جمهوریت د تپلي جنگ له سخت پړاو وروسته د ډول ډول بالستیک او غیر بالستیک توغندیو په جوړولو سره وتوانېده لازمه کې په مځکه رسویشتون کی توغندی، لارادار تختیدون کی توغندی، ترغغ تیز تلون کی توغندی، لیزری توغندی، کروز او نور ډول ډول توغندی جوړ کړي او په دې زمینه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په لیکه کې ودرېږي. دغه بریاوی په داسې حال کې دي چې په دوی کې ځینې توغندی یوازې د نړۍ لګوت پشمیر پرمختللو هیوادونو سره دي.
عزیزانو، د امریکا متقاعد امیرالبحر جیمز استیو ریډیس د ایران د پوځي ظرفیتونو په ستایلو سره وایي له پوځي نظره د ایران طاقت ډیر زیات دی او هغوی په تیره بیا په مختلفو برخو کې په نابرابره جنگ کې له پیاوړې طاقته برخمن دي. سایبری حملې د ګرندیو تاکتیکي ماکوګانو یونیټونه اوبتلونه ځانګړي ځواکونه او لازمکه پر ځمکه ویشتل کېدونکې توغندۍ ټول د ایران له پرمختللو سامانونو او امکاناتو څخه ګڼل کیږي. هغوی همداراز له دوو سازو سامانه په استفاده کې په لویدیځ آسیا سیمه کې ډیره تجربه لري. ایرانی ساینس پوهانو او متخصصانو په ځلونو د بندیزونو په سختو پړاوونو کې نړیوال ګوته په غاښ کړي او له دې وروسته هم دښمن د ایران د ولس په توانمنیو ډاډه کېدو ته مجبوره دي. یو خبریال علی جاجی مانیه په خپل ټویټ کې د ایران دفاعي قدرت ته په اشاره سره لیکي، څنګه ده چې په ایران کې د 2.5 لک ډالرو په بیه جوړ شوې توغندۍ د امریکا د سمندري ځواکونو پیچلی ګلوبل هاک آرکیو ډرون چې کابو 1.4 میلیونه ډالر قیمت لري په نشه او رانسکور کوي. د انګلستان د فکر کوټه چې یوروپین نتورک لیدرشپ نومیږي په یو راپور کې فضا ته د ایران د لومړۍ پوځي سپوږمکۍ د کامیابې توغونې په هکله لیکي، دا ډېر پیچلی پروګرام دی چې ډېره زیاته پیچلې ټکنالوژي لري او ایرانیان که وغواړي تر دې زیات مخکې اطلاعی شي. د تیرپلیر په 22مه د نوریو په نامه د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی پوځي سپوږمکۍ د قاصد د درې پراویز سپوږمکۍ وړونکې په وسیله وتوغول او د ځمکې په 425 کیلومتری کې په مدار کې ځای پر ځای شوه. خو امریکا او اروپایي هیوادونو هڅه وکړه په پروپاګنداو او شور ماشور په جوړولو سره د دغه بریا اهمیت کم کړي او په عین حال کې د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 2021 جشن پریکړه لیک خلاف ورزی او د نړیوالو لپاره یو ګواښ وبرېښوي. د پوځي چارو کارپوه امین حتید په دې بیان سره چې د نور سپوږمکۍ په توغولو کې د ایران کامیابی او په مدار کې ودرولو په نړۍ او سیمه کې لوی شاک او تکان رامنځته کړی دی. دا تاریخی بدلون دی ځکه چې کله ایران سپوږمکۍ توغولی شي نو له دې د ایران پیاوړي پوځي او علمي توان ثابتیږي، ځکه چې که دغه توان او طاقت نه وای فضا ته یې د توغولو او پکې ودرولو امکان هم نه و.
د نړیوالو حقوقو له مخې له فوجي او دفاعي قدرت برخمنتیا چې له دودو دفاعي اصولو سره برابر وي د ټولو هیوادونو روا حق دی. له دې نظره د دغې سپوږمکۍ کامیابه توغونه د ایران د فضایي پروګرام لپاره یوه لویه بریا ده. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قماندان ډګر جنرال حسین سلامی د سپای پاسدارانو د هوا فضا ځواک لخوا د نور سپوږمکۍ کامیابه توغونه یو انتخاب نه بلکې یو ارومرو ضرورت بللې او د غرازی ویلې دي باید په خلا کې هم موقع پیدا کړو. دغه توان منی لا ستراتیژیکو ټکنالوژیو ور اخوا ده. نن سبا د نړۍ د پوځونو او امنیتي اطلاعاتي ادارو د توان منیو لویه برخه د سپوږمکۍ د اخیستل شویو عکسونو لخوا برابرېږي. دغه توانمنی د فوجي اطلاعاتو پلانونې او د ایران په شاوخوا او نړۍ کې د حساسو ځایونو په ښه معلومولو کې د سپای پاسدارانو د طاقت له زیاتېدلو سره مرسته کوي. دغه ټول ظرفیتونه د دې ښودنه کوي چې نن سبا ایران د هوا فضا توغندوی طاقت سمندری او ځمکنی طاقت کې د غواخونو د تنبولو لپاره لوی طاقت برخمن دی. دغه کامیابی د انقلاب په دوهم ګام کې د یو نوی پړاو پیل او د تولید غورځنګ په کال کې د ایران د داخلي توانمنیو یو نه خدا څرګند ده چې د ایران دفاعي نظریه د اغې شیندونکو فعال دفاع په ستنو ولاړ ده او ایران له هر ډول ګواښ ته سخت جواب ورکوي. ایران نه یوازې د خلا او فضا په برخه کې بلکې په نورو ډګرونو کې د ځان بسیاینې او د فوجي قدرت د سرچینو د لرلو او ورته د تنوع ورکولو په ډګر کې کامیاب عمل کړی دی. د اسلامي انقلاب موظم لارښود په خپلو ویناوو کې په ځلونو د ایران ولس د طاقت د اصلي فیکټرونو په بیانولو سره ټینګار کړی دی چې د اسلامي نظام د دفاعي طاقت د سیاست هدف د نړیوالو بدماشانو له لورې په ایران د تیری د تصور مخنیوی دی. دوی دغه راز فرمایلی دي دښمنان دې پوه شي چې که په ایران د تیری خیال وکړي نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې ممکنه ده د تیری پیلوونکي وي خو د کار پای او انجام به د دوی په لاس کې نه وي.
عزیزانو د ځلاند یون نومې د لړۍ د خپرونې وخت هم دومره و. تر بلې خپرونې مو په پاک لاس پارو.
الله مو مل او ملګری. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.